د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې متحده ایالات به په افغانستان کې په ډیر جدیت سره د سولې په خبرو لګیا دي. دوستانو، په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. د مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. په دې خبرونه کې یادونه کوو چې د خبرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو خبرونه او رپورټونه هم لرو. په مکړې دې سات خبرونو ته دا امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ داسې خودلی چې خاینو مولې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وګوري. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل وایي هیله لري چې نړیواله ټولنه به د جنوا په کنفرانس کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې نوې ژمنې وکړي. او متحده ایالاتو پر ایران تور لګولی چې نړیوالو ته یې د خپلو کیمیاوي وسلو د پروګرام په اړه پوره معلومات نه دي ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون داسې وښوده چې خاین مولې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وګوري. د تانکس ګیوینګ یا شکرانې د ورځې د رخصتۍ په مناسبت ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره په ټلیفوني خبرو کې و. امریکایي نظامی افسر ته وویل، زه به کله چې ته بیرته امریکا ته راستون شې تا وګورم او یا ښایي هلته درسره وګورم. ته نه پوهیږي چې څه پېښېږي. کله چې له ولسمشر ټرمپ څخه وروسته خبریالانو افغانستان ته د سفر د احتمال په اړه وپوښتل، نوموړي ویل، په مناسب وخت کې به موږ یو شمېر په زړه پورې کارونه ترسره کړو. د امریکا د پوځ اعلی سرقومندانانو په دوامداره توګه د جګړې په سیمو کې امریکایي سرتیرو سره کتلي، خو پر ولسمشر ټرمپ له دې کبله انتقاد کیږي چې د ولسمشرۍ 2 کاله یې تیر شوي، خو نوموړي تر اوسه هغه سیمو ته سفر نه دی کړی چې امریکایي سرتیري پکې په جګړه بوخت دي. تر ولسمشر ټرمپ مخکې د امریکا دوو پخوانیو ولسمشرانو باراک اوباما او جورج ډبلیو بوش افغانستان او عراق ته چې امریکایي سرتیري پکې په جګړو کې ښکیل دي، وخت په وخت سفرونه کړي وو. ولسمشر ټرمپ پرون همدارنګه خبریالانو ته ویل، موږ د افغانستان په اړه ډیرو قوي مذاکراتو کې ښکیل یو، خو نوموړي ونه ویل چې آیا دا خبرې اترې مستقیمې له طالبانو سره دي که نه. طالبانو ویلي چې دوی په وروستیو میاشتو کې له امریکایي استازو سره په قطر کې لږ تر لږه 3 ځلې لیده کاته کړي. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل وایي هیله لري چې نړیواله ټولنه به د افغان حکومت د پرمختیايي پروژو او د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې د جنوا کانفرنس کې نوې ژمنې وکړي. ټاکل شوی چې دا غونډه د راتلونکې اونۍ د 3 شنبې او 4 شنبې په ورځو جوړه شي. بیرمن دلیل له ازادي راډیو سره په مرکه کې هغه 4 مهم مسایل یاد کړل چې د غونډې په لومړۍ ورځ د هغو په اړه بحثونه کیږي.
4 موضوع شامل بحث توانمندسازی زنان.
میرمن دلیل وایي په دې 4 مسایلو کې د ښځو ځواکمنول او په تیره ښځو ته د حرفوي زده کړو برابرول، خصوصي سکتور، بې ځایه شوي کډوال او غذایي مصونیت او د وچکالۍ مسایل شامل دي. تمه ده چې ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله به د جنوا په کانفرانس کې ګډونه ویناوي وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن جمعه په 10 ولایتونو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون هغه ولایتونه نه دي ښودلي چې نن نتایج اعلانېږي. خو د دې کمیسون مرستیال مرزا محمد حق پرست تېره ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دا 10 ولایتونه په لومړۍ کټګورۍ کې وو.
د دغو 10 ولایتونو ابتدایي نتایج به په 2 د قوس اعلان شي. کوشش کیږي چې په تدریجي ډول باندې 10 ولایتونه یا 15 ولایتونه هغه اعلان ته وسپاري.
د ولسي جرګې انتخابات روان کال د تلی په 28 او 29 د هیواد په 22 ولایتونو کې ترسره شول، خو په کندهار کې دا انتخابات یوه اونۍ وروسته د لړم په 15 نیټه وشول او په غزنی کې تر اوسه هم نه دی ترسره شوی. ولسمشر محمد اشرف غنی د غزنی ولایت د جاغوري او مالستان ولسوالیو په جګړو کې شپږ تنه ټپي شوي کسان د درملنې لپاره بهر ته استوي. خغلی غنی دا څرګندونې پارک کې د دې ولسوالیو له یو شمېر استازو سره په کتنه کې وکړي.
6 نفر که ضرورت فرستادن.
خغلی غنی وایي شپږ کسان چې باید بهر ته استول شوي وي امر شوی او امکان ورته برابر شوی. همدا په ټلیفوني خبرو کې ستاسو غوښتنه و. نورو ټپیانو ته هم پاملرنه شوي او مرسته ورسره کیږي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې جاغوري او مالستان ته د اړتیا وړ لومړنیو موادو د استولو او بې ځایه شوو کورنیو ته خپلو مینو ته د راستنېدو پر مهال د نقدي مرستو امر هم ورکړی. دا ریپورتونه لمخې پر دې 2 ولسوالیو د طالبانو په وروستیو حملو کې د افغان ځواکونو ترڅنګ یو شمېر ملکي وګړي هم زیانمن شوي دي. متحده ایالاتو پر ایران تور لګولی چې نړیوالو ته یې د خپلو کیمیاوي وسلو د پروګرام په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي په نړیوال سازمان کې د متحده ایالاتو استازی کینت وارد پرون وویل چې ایران د خپلو کیمیاوي وسلو په اړه د معلوماتو په پټولو سره له نړیوالو موافقو سرغړونه کړې. نوموړي زیاته کړه چې ایران په اتیایمه لسیزه کې هم لیبیا ته د کیمیاوي وسلو د انتقال خبره نه وه اعلان کړې او دا کار یې حتی وروسته له هغه مونه کړ چې لیبیا په 2011 کال کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان ته د دې وسلو لرل تایید کړل. ښاغلي وارد وویل په ایران کې جوړ شوي داسې توپونه، هوانونه او بومونه چې په سروکو کې کیمیاوي مواد کارول کېږي موندل شوي دي او دا ثابتوي چې ایران د خپلو کیمیاوي وړتیاو په اړه نړیوالو ته بشپړ معلومات نه دي ورکړي. دا اوترش د بهرنیو چارو وزیر وایي چې ازبکستان کې د بشري حقونو عمومي وضعیت په تیرو دوو کلونو کې ښه شوی دی. کارین کنیسیال چې هیواد یې اوسمهال د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي پرون وویل د ازبکستان چارواکو ډیر هغه بندیان خوشي کړي چې اروپایي ټولنې ورته اندېښنه لرله، خو میرمن کنیسیال زیاته کړه دا هیله منده ده چې نور بندیان به هم خوشي شي. هغې دا څرګندولې د ازبکستان او اروپایي ټولنې د همکارۍ د شورا له غونډې وروسته د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. میرمن کنیسیال وویل اروپایي ټولنه به د اصلاحاتو په برخه کې د ازبکستان د حکومت د پراخ پروګرام ملاتړ وکړي. ښاغلي کاملوف وویل ازبکستان د مسؤلیت له حساس انتقالي پړاو څخه د تیرېدو په حال کې دی. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف په 2014 کال کې واک ته لرسېدو وروسته هڅې پیل کړې چې د منځنۍ اسیا دا هیواد د نړۍ پر مخ پرانیزي او د پخواني ولسمشر اسلام کریموف د مهال له استبدادي پالیسیو څخه ډډه وکړي. او د تاجکستان حکومتي چارواکو پرون د لومړي ځل لپاره په یو زندان کې د بندیانو د خونړۍ مظاهرې په اړه څرګندونې وکړې. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهرالدین تایید کړ چې د شمالي ښار خوجن په یو زندان کې د تشدد په پیښه کې 25 کسان وژل شوي. ښاغلي مهرالدین وویل چې مظاهره چیانو د زندان پر ساتونکو حمله وکړه، دوه پولیس افسران یې ووژل او 15 نور یې سخت ټپیان کړل. نوموړي زیاته کړه افسرانو غوښتل له دوی سره خبرې وکړي خو مظاهره چیانو مقابلې ته دوام ورکړ او هڅه یې کوله چې له زندان نه وتښتي. د خوجن په دې زندان کې عمدتاً هغه بندیان ساتل کیږي چې په ترهګرۍ او افراطیت یا نورو جدي جرایمو مجرم پیژندل شوی. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په بروکسل کې د اتریش د بهرنیو چارو د وزیر کارین کنیسیال په مشرۍ د اروپایي ټولنې او تاجکستان د همکارۍ د شورا له غونډې وروسته په یو خبري کنفرانس کې وکړې. د تاجکستان حکومت د دې پیښې په اړه دوه اونۍ مخکې د نومبر په اوومه نیټه شوې وه تر دې دمه څه نه وویلي. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په پایل کې رپورټونه لرو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې متحده ایالات په افغانستان کې په ډېر جدیت سره د سولې په خبرو لګیا دي. ښاغلي ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په فلوریډا ایالت کې خبریالانو ته وویل تر اوسه پورې روښانه نه ده چې دا خبرې به بریالۍ وي که نه. له دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هیله څرګنده کړې وه چې د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په لړ کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې متحد ایالات په افغانستان کې د سولې په ډیرو جدي خبرو بوخت دی. ښاغلی ټرمپ پرون په فلوریډا کې خبریالانو ته وویل نه پوهیږي چې دا خبرې اترې به نتیجه ورکړي که نه، خو د زیات تکړه چې دای به په بریالیتوب خوشاله شي. موږ دا مهال په افغانستان کې د ډیرو جدي خبرو په حال کې یو چې ډیر خلک ترې خبر نه دي او ښایي دا لومړۍ خبرې وي. دا خبرې ډېرې جدي دي. ګورو به چې څه کېږي. که بریالی شي دا به ډېره لویه خبره وي او زه به ډېر ورته خوشحاله شم. ښاغلی ټرمپ خبریالانو ته له دې څرګندونو مخکې د شکرانې د ورځې یا تانکس ګیوینګ په مناسبت په افغانستان کې له ډېره امریکایي پوځیانو سره ټلیفوني خبرې وکړې. هغه د امریکا د هوایي ځواکونو یو جنرال ته وویل چې له هغه سره ښایي په افغانستان یا په امریکا کې وګوري. ټرمپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په راتلونکي کې به افغانستان ته سفر وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د یکشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې د هیلمندۍ د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. د د ولسمشر انتخابات 15 میاشتې وروسته د 1998 کال د وری په 13 په پام کې دي. خلیل زاد چې په دې وروستیو کې افغانستان او سیمې ته یو لړ سفرونه وکړل، د راپورونو له مخې د دریو پرله پسې ورځو لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره ولیدل. له بلې خوا ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د ژنیف په کنفرانس کې چې د راروانې اونۍ د سهشنبې او چهارشنبې په ورځو جوړیږي هم خبرې وشي. تمه ده چې د افغانستان حکومت به په دې غونډه کې له نړیوالې ټولنې څخه په سیمه کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو د له منځه وړو پر غوښتنه بیا ټینګار وکړي. ولسمشر اشرف غني پرون په خپله وینا کې په کابل کې د دینی عالمانو پر غونډه مرګونی برید ته د اشارې په ترڅ کې پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي وویل، د انتحارونو او چاودنو فابریکې د افغانستان په ګاونډ کې دي. ښاغلی غني چې د غزنی د جاغوري او مالستان ولسوالیو له یو شمیر اوسیدونکو سره په کتنه کې وینا کوله، زیاته کړه
فابریکای انفجار و انتحار د مملکت همجوار ماست، دیگه مورد قبول ما نیست، هیچ وقت مورد قبول ما نبوده، اما اینا سرحد اخلاق گذاشتن. جامعه بین المللی تقاضای واضح ما هم دهی که هم ده جنیوایی خود باشه که آواز عدالت بشنوه، پارچای دخترها و مالمای ما را ببینن. دولتی که این رقم از توریسم حمایت میکنه مورد تقبیح قرار بگیره.
په کابل کې د سه شنبه په ورځ د دینی عالمانو په یو غونډه کې شاوخوا 60 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د دې حمله مسؤلیت چا نه دی منلی او طالبانو هم د حمله غندلې ده. ولسمشر غني طالبانو ته په خطاب کې وویل چې غندل کافي نه دي، بلکې دوی باید له حملو لاس واخلي او سولې ته کښېني. سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې وویل، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیو مجلې ته ځانګړې شوې. د خبري مطالبو برخه پای ته رسوو او راځو د ازادۍ راډیو مجلې ته.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چاره. د رادیویی مجله د یوې بلې غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړې ده. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په غزنی کې د کوڅي ادبیاتو او سندرو د اوریدو په اړه یو راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر اسیر منګل سره د پښتو افسانې په روان بهیر غږیږو.
افسانې هم د دې اثر شوی دی، نوی نوی افسانه نگاران پکې رالو، نوی نوی لنډې کیسې ولیکلې شولې. پخوا مونږ دا وې چې
په فنکار برخه کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ له غړي وجیه الله شپون سره د هغه په کارونه غږیدلی یو.
لکه سمیم صاحب چې وایي، یو د اورد شاعري ده، یو د احمد شاعري ده، د اورد شاعري ده، د یو زور شاعري ده.
په زرپانه کې به د لرغونی نورستان فلکلوریک کیسه اندر څنګه خدای شو واوري،
بل د شفتالو یا مڼي ګلدار څنګه، او دریم هم د انګور تاک یو شنه څنګه.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر قادرداد احوال واوري،
چې میلمه دی په ور در شي ورته پاڅا په هواسي استقبال وکړو خواته.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زريني منځومي ولسم سرود واوري،
به هیرمنده به هیواد به خلکو هیڅ یو شور په زړګي کې کله نه وو، خو اوس بل ډول خوبونه پریشان ویني.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
فرهنگ د انساني ټولنې ټولې ټولنیزې دودیزې عقیدوي او ګڼې نورې خواوې په بر کې نیسي. انسانی ټولنه د زمان په اوږدو کې په خپل فرهنګ کې ځینې زیاتونی او کمونی کوي. د یوې مشخصې انساني ټولنې اړیکې له یوې بلې انساني ټولنې سره پر فرهنګ ځانګړې اغیز کوي، او همدا ده چې هر ټولنه په شوري یا غیر شوري توګه د نوي فرهنګ جوړېدو له صنعت سره مخ کیږي. بهرنی سیریالونه، اړیکې، راشه درشه، ټولنیزې شبکې، د بهرنیو رسنیو فعالیت، سفرونه او داسې نور د دې لامل ګرځي چې په افغاني فرهنګ کې شوري یا غیر شوري بدلون رامنځته شي. همدا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي فرهنګ جوړونې صنعت په ډېری چابکۍ سره پر مخ روان دی، خو عام ولس ورته ډېر پام نه کوي. که د بهرنیو سیریالونو تاثیر ته وګورو، همدا اوس یې په افغاني ټولنه کې جوت احساسولی شو. ځینې عقیدې، باورونه، د اړیکو ډول، د لباسونو سبک او داسې نور د بدلون په حال کې دي، او د دغه بدلون پر بنسټ به یو ګډولا فرهنګ جوړ شي چې ښایي بدې پایلې ولري. نو اړتیا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي او ګډولا فرهنګ جوړونې د مخنیوي لپاره ټول لاس په کار شو، او یوازې په خپل افغاني فرهنګ کې داسې بدلون راولو چې ښېګڼې پرېږدو او بدګڼې لمن یوسو. نو هله به موږ له پردي ګډو له فرهنګ څخه وساتل شو. په همدې هیله موږ خبرونه پیلو، او په پیل کې له فرشتي غنی څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت وده د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی اداري او ګرځندوی معین پوهنیار سیدی مشګن مصطفی د نړیوالو تمدنونو او د هغو د تاریخي جړلو په دویم نړیوال اجلاس کې وویل چې په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت وده د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. دغه غونډه چې د ګرځندوی د نړیوال سازمان او د بلغاریا د ګرځندوی وزارت لخوا د غړو هیوادونو د استازو په ګډون د دغه هیواد د صوفیه په ښار کې جوړه شوه. اغلی مصطفی په یاد غونډه کې وویل چې افغانستان په بیلابیلو دورو کې د آریایي تمدن او د نورو تمدنونو په شان د بیلابیلو تمدنونو د پیدا کېدو ځای دی، او د تمدنونو په زیاتوده او پراختیا کې مهم رول لرلی دی، او که چیرې په دغه برخه کې نړیواله ټولنه کومک وکړي نو په افغانستان کې به د ګرځندوی صنعت لا پیاوړی شي. ننګرهار پوهنتون کې د چینایي ژبې زده کړې کورس پرانستل شو. نوموړی پروګرام د کابل پوهنتون د کنفیسیوس انسټیټیوټ په تخنیکي مرسته د دې پوهنتون ژبو او ادبیاتو پوهنځي کې پیل شو. د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهنوال ببرک میاخیل یاد کورس لویه لسته راوړنه وبلله چې په وینا یې ډېر ژر به د چینایي څانګې او ډیپارټمنټ بڼه غوره کړي. نوموړی وویل چین زموږ ځواکمن ګاونډ هیواد دی چې د تاریخ په اوږدو کې سره مونږ علمی، کلتوري او سوداګریزي اړیکې لرلې دي، چې دا کورس او په راتلونکي کې د چینایي ژبې ډیپارټمنټ به یا د اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. دا غونډې په وروستۍ برخه کې د افغانستان او چین پر علمی او فرهنګي اړیکو ترتیب شوی پریزنټیشن هم وړاندې شو، او د غراز د ادبیاتو پوهنځي د محصلینو لخوا د چین کلتوري لوبا کوایز هم نندارې ته وړاندې شوه. د هیواد په جنوب کندهار ولایت کې د کرنې او اوبو لګولو ریاست لخوا د کرنیزو او پلاس د جوړو شوو توکو دوه ورځنی نندارتون جوړ شو. په دغه نندارتون کې چې د کندهار ښار د عینو مینې په پارک کې جوړ شوی، وچ او تازه میوه، کرنیز توکي او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي دي. د کرنې او اوبو لګولو رئیس سید حافظ الله سعیدی وایي چې دغه کرنیز نندارتون د ولایتي ادارې په هڅو او د یو شمېر مرستندویو دوی ادارو په همکاری جوړ شوی چې دوه ورځې به دوام وکړي. په همدې حال کې د کندهار د والی مرستیال عبدالحنان منیب د ورته نندارتونونو جوړول اغیزمن وباله، او زیاته کړه چې د هیواد اقتصاد په زراعت ولاړ دی، له همدې عمله باید په دې برخه کې لا نورې هڅې هم وشي. هغه له ټولو بزګرانو څخه غوښتنه وکړه چې د کرنې په برخه کې د پستې او بادامو کښت ته مخه کړي، ځکه په کندهار کې د دغه ډول کښتونو لپاره مناسبه آب هوا او ځمکې شتون لري.
په غزنی کې یو شمیر ځوانان بیهوده او بارودی سندرې اوري، چې دا چاره نه یوازې په عامه ذهنیت منفي اغیز کوي، بلکې عامه فرهنګ ته هم لوی زیان رسوي. ځوان کول له یوې خوا داسې څیزونو ته مخه کوي چې زموږ د ټولنیز فرهنګ منفي برخې بولو، او له بله خوا د سندرو کیفیت هم ورځ تر بلې له منځه ځي. هغه کمپیوټر لرونکي ځوانان چې د غزنی ښار په بیلابیلو برخو کې ناست دي او د خپل مشتریانو موبایلونه، میموري ګانې او کمپیوټرونو ته سندرې وراچوي، وایي چې په سلو کې 50 ورڅخه د بیهوده او بارودي سندرو فرمایش کوي. په دې اړه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور برابر کړی.
هغه کمپیوټر لرونکي ځوانان چې د غزنی ښار په بیلابیلو برخو کې ناست او د خپلو مشتریانو موبایلونو، میموریګانو او کمپیوټرانو ته سندرې ورچوي، وایي په سلو کې 50 ورڅخه د بیهوده او بارودي سندرو فرمایشونه کوي. ازادي راډیو ته وویل په دغه مشتریانو کې د کلیوالي سیمو د ځوانانو ترڅنګ شاري ځوانان هم وي چې په ډیره لیوالتیا ورڅخه د دغه سندرو غوښتنه کوي.
نوم یې محمد عالم بے پروا. سل کې 10% خلک اوري او د اویا فیصد ټول څوک ټپي اوري، څوک هم جرم وزن اوري.
نوم یې ما رشاد. هغه خو شته خلک راضي دل چې واچ مشته، خو ما سره نشته دا وزن موږ نه راولو دل خلک خوږي موږ خپل نه خوږي
ولاد خو ډیر خلک ویني دا سندره خوخه ډیر او مثال تور سل پسته ده کی راضی نه نوې پسته ده ټول دا سندره خوخه ده لس پسته ده نه خوخه
بلور ته بیا ځینې ځوانان وایي دا ډول سندرې اورېدل یوازې د ځوانانو د ذهنونو خرابول او له ژوند خواتورې کول دي. دوی وایي پوهېږي چې ناسم کار دی خو د مجبورۍ له مخې پلوري، خو ځینې نور بیا وایي دولت یې مخنیوی وکړي.
نمې قسم ده دا غټ تاوان رسي خو موږ دې مجبورې دي لاس راچو غریبي ده.
نمې غلام جیلانی ده دا خو واقعیت هم د ځوانانو لپاره ډیر زیات تاوان لري. دا په خاني سندرې سي یو شی باید زنزده کې یو مفهوم ولري د لپاره ګټ لري هغه باید وو
ما باید اول خو غبي ونه غبي بیا څنګه غبي باید چټه وره غبي
امال زیات سم زیان رسوي ده او والي نه دا زیات سم زیان رسوي ده ځوانانو زه
دا باید باندې کې
زمانو مالی خان دی
ګوره دا د انسانانو د ذهن بدلی داده
له حکومت موږ دا غوښتنه لرو چې دا باندې کې
که دغه سندرې تقریبا په ټول افغانستان کې د ځوانانو له لوري اورېدل کېږي او ډیری هغه یې د مخنیوي غوښتنه کوي. نو په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي په غزنی کې د بندېدو هڅه کړې خو دا باید د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري په ټول هیواد کې بندې سي تر څو د تل لپاره یې مخه ونیول سي.
مونږ تیر کال هم دغسې یو کمپاین درلود چې مونږ د موزیکونه چې خرڅوي هغو سره خبرې وکړو چې دوی دغسې څه د پیر او پلور مخه ونیسي. خو بدبختانه دغه اکثره شیان په پاکستان کې اوس تولیدیږي. غزنی په هنرمندانو کې د ستونزه نشته، ستونزه مونږ ته له بیرونه را جوړه ده.
بلې خوا ته روغتیایي ماهرین هم دغه ډول سندرې اورېدل ذهني تباهي ګڼي. د غزنی په ملکي روغتون کې د عصابي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر اسدالله حیدري وایي دغه سندرې اورېدل د ځوانانو په راتلونکي بد اغېزه کوي.
جوانو میره مثلا سندرهای عجیب و غریب میشنون.
دی وایي زموږ ځوانان عجیبې سندرې اوري. دوی دې په دې پوه هسي چې دا ډول سندرې د ځوانانو ذهنونه خرابوي. هر اورېدل او لیدل د ځوانانو په ځانګړې توګه د ظلمکیانو په ذهنونو ښه او بد اثر کوي. دغه ډول سندرې اورېدل به ځوانان بیخي بې لارې کړي، ځکه د هغوی د پوهې سطح ټیټه او بیخي بدې پایلې به یې ولري.
سطح آگاهی از اونها بسیار پایین است، چیزی نمیفهمن.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم دغه ځوانان دغه بیهوده او بې معنا سندرې په داسې حال کې اوري چې ډیری روشنه فکران یې هم د دغه ځوانانو د راتلونکي لپاره تباهي ګڼي.
پروفیسر اسیر منګل د پښتو معاصر ادب هغه یاد نوم دی چې نه یوازې لنډی کیسې لیکلي بلکې شعري ټولګي هم چاپ شوې دي. سربیره پر دې په پښتو لنډی کیسې یا د پښتو افسانې سلکلن بهیر په نامه یو څیړنه هم کړې ده چې د لری او بری پښتونخوا ګڼ شمېر کیسې لیکونکي پکې معرفي کړې دي او د کیسې لیکوالو پر کیسې لیکنې بحث کړي. د هنر جاج په نننې برخه کې زموږ همکار زبی شفق له نوموړي سره د پښتو افسانې اوسنۍ جاج خسته.
هنر جاج
کدار تو وای چې د پښتو افسانې روان بهیر څنګه ارزوي؟ اگر تاسو په افسانې ډیر کار کړی دی، افسانې لیکلې دي، د افسانې پښتو افسانې سل کلن تاریخ هم لیکلی، نو د افسانې دغه اوس روان بهیر څنګه ارزوي؟ دینه مطمئنې؟
یقینا چې زه مطمئن یم نوی پل چې څومره کار کوي دا یقینا چې د ستاینې وړ دی. دغه یو وجه به زه دا ووایم، فیس بک چې راغی، نیٹ راغی، نو دې سره که ته خیال وکړي نو ادب لوستلو دپاره د ادب ډېرې زیاتې موقع د زلمی کل ته په لاس ورغلي دي. نو په پښتو افسانې هم د دې اثر شوی دی، نوي نوي افسانه نګاران پکې رالو، نوي نوي لنډې کیسې ولیکلی شولې. پخوا مونږ دا وی چې په پښتو کې په کیسیز ادب لکه داستانونو نه پرته د ناول خبر وکړو یا به د لنډې کیسې خبر وکړو، نو په دې کې دومره کار نه دی شوی. خو اوس مونږ اندازه لګوو چې په دې کې کار روان دی، په بره پښتونخوا کې هم په لره پښتونخوا ډېر زلمی لیکونکي دي چې هغه دې طرف ته متوجه دي، او چې مونږ نن سبا کوم ستونزو سره مخامخ یو هغه دغه ستونزو انځورګري په افسانه کې ډېر په خطرې کا په علامتیم رالی، پکې تجریدیم رالی، روایتي هر قسم افسانې ولیکلی شولې، دلته هم لیکلی کېږي، هلته هم لیکلی کېږي. زما خیال دی چې د افسانې را روان مستقبل چې دی هغه ډېر روښانه دی، هم دلته هم هلته.
تاسو د لرې او برې پښتونخوا سوال وکړه، یا موږ دا سوال وکړو چې تاسو بره پښتونخوا ته هم تاسو ځای راځئ، د هغه لیکوالو شاعرانو سره ناست لري، هغې د لیکوالو شاعرانو لیکنې لولئ، هغه ګوري، نو آیا د هغه ځای د افغانستان د کیسه لیکونکو لیکوالو د پنځونو مطمئنې چې آیا هغې هم ستاسو چې کوم معیار دی په هغه معیارو ښه روانې دي، او د هغې هغه کیسې د پخوا په پرتله اوس ښې شوي دي؟
دا یو خو زه دا خبره وکړم چې د په کیسه لیکنه کې چې څومره کار هلته کېږي دلته نه کېږي. هلته یو خو دا خبره چې هلته مارکیټ شته، د لنډو کیسو کتاب خپور کی، ناول ولیکي یا بل څه ولیکي، نو د هغه یو مارکیټ شته هغه هلته کې اوسي. نو هلته ډېر کار روان دی، دلته هم کار روان دی، هغلته هم روان دی، دواړو ځای کې. زه ښه مطمئن یم چې لنډه کیسه ډېره ښه لیکلې کېږي. خو په افغانستان کې چې کومه لنډه کیسه لیکلې شوې، زه به دا ولویم چې ما چې کوم په سل کلن څېړنه کړې ده، د هغې تر مخه ما کال 1918 نه راواله چې په 1918 کې راز داخلي وړم بیا لنډه کیسه لیکلې وه. او بیا ما دا دور چې کله ما د دې تنقیدي مطالعه کوله، نو کال 1948 عیسوي میلادي کې نه هغې باندې دا شی ودرېد. او په کال 1950 کې نور محمد ترکی مخې له راځي چې دا غړوم بیا افسانه بالکل یو دور بدلی، هم د فن په لحاظ هم د موضوع په لحاظ ډېرې ښې افسانې هغه لیکلي دي. ابتدا د نوي دور د ترقی د دې افسانې نه کوو، د نوي کال خوب بیا ترقی پسند رجحانات په کې دي، کلندر مومند او ګل عبدل خان، زیتون بانو، حمیش خلیل، دا خلک راځي. بیا ډاکټر کبرا مظهری دا هغه افسانې، یا نور ډېرې دغه پکې راځي. خو چې نن سبا زه ګورم، نن سبا خو حالات ډېر بدل شوي دي. په افغانستان کې ډېرې لنډې کیسې ولیکلې شي، او ډېر ښه په فن معیار چې کم فني لوازمات مونږ ټاکلي دي چې کم څه کم توکي پکار دي افسانې لیکلو دپاره، دا هغې خیال کې یعنی ښه معیاري کیسه لیکنه کېږي نن سبا. بره
منګل صاحب، تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې دا سوشل میډیا، فیسبوک او دغسې نور د ټولنیزو رسنیو چې مخکې شوې رامنځته شوې، آیا دغه ټولنیزو رسنیو د کیسه لیکوالو یا د شاعرانو په پنځونو باندې، هغې په تخلیقاتو باندې څه بد اغېز کړی دی که نه؟
ځینې ملګري د دې دا ګیله کوي چې کتاب له منځه لاړو، ټولنیز رسنۍ چې دي د خلکو. خو زه یو بل نظر باندې ګورم، ورته زه دا وایم چې ټولنیز رسنۍ پښتو ژبې ادب ته ډېره زیاته وده ورکړه. دغه یې وجه دا ده چې یو خو مونږ دغه په من نه دا کرخه ختمه شوه، آی خط پکه څنګه خط پکه. زه دلته کې یو څیز ولیکم، هغه په کابل کې خلک لولي، او په پېښور کې خلک لولي، هغه په لندن کې، یعنې دنیا ټول هغه عالمي کلی چې څه ته وایي هغه یې ته جوړ. نو دا خو زه وایم چې ډېرې زیاتې پیدا وکړه. پلاسٹک ته سن نقصانات به هم می زدانه ویم چې دې ټوله ټوله ګټه ګټه ده خو ګټه زما تر خیال ډېر زیات دي.
منګل سر تاسو په لومړي سر کې یادونه وکړه چې تاسو یو کتاب پښتو افسانو سره کلن تاریخ او همداسې سنور کتابونه تاسو اردو ته ترجمه کړي، نو آیا د دغه ترجمې ضرورت څه و چې تاسو د خپل پښتو کتابونه اردو ته ترجمه کړل؟ د دې اړتیا څه وه، ضرورت څه و؟
د دې اړتیا دا وه چې مونږ دا وایو چې لکه څنګه د ژباړې دا یو خپل ارزښت وي، د دې نه خو انکار ممکن نه دی چې مونږ انکار ترې وکړو. نو لکه څنګه پښتو ته ضرورت دی د نورو ژبو نه ژباړه کولو، دغسې مونږ هم دا خیال و چې په پښتو کې چې څه لیکل کېږي چې هغې نه هم د بهر دنیا خلک د اردو په ذریعه خبر شي. ہندوستان کے اردو ویلے کی گی، پاکستان کے ویلے کی گی، یا پسند نور والا کو کی ویلے کی گی، ناغے نا منگ دا خوش پا پختو کے ہم پختو میں وعدا سے جب ادا چھ پاگے کی ناولم لکلے کی گی، پاگے کی لنڈا کے سم لکلے کی
گی. آیا نور ہم دا سے پروگرام لارے چھ پراتکون کی گی وطا سو نور ہم دا سے ساسار اردو توش باڑا یا غوبا دا اردو جب اسی مو تولے گئی یا با اردو لستون کو توڑان دکھائی، آیا دا سے پروگرام لارے؟
او ما یو مقالی لیکلی دی پښتو ادب کا مزاج، نو هغه ټول یو په دې دي چې د پښتو مختلفو لکه په ټپې باندې ما مقاله لیکلې ده، په غزل ما لیکلې ده، دا پښتو جدید غزل دا یو لسم ستمبر نه پس چې په یک باندې کوم اغیزه شوې ده کوم هغه شوې داسې نور ډېرې موضوعات دي چې هغه د پښتو ادب سره متعلقه دي، نو هغه مونږ په اردو کې ژباړلي دي. نو دا خدای وسره خدا به چاپ کوم د پاکستان په نورو سیمو کې ځینې داسې یونیورسټي شته چې په هغه کې پښتو څانګې اوس دی د ضرورت تر مخه پرانستې دي، لکه اوس په لاهور کې پښتو څانګه شته، په پنجاب یونیورسټي کې، دغسې په اسلام آباد کې چې کومې یونیورسټي دي، قائد اعظم یونیورسټي ده، یا علامه اقبال اوپن یونیورسټي ده، نو په دې کې د پښتو څانګې شته، لکه دی ورته مشرقي ژبې وایي. هغه نو هغې دپاره هغې کې بیا د داسې کتابونو ضرورت وي چې هغه د پښتو تم ادب متعلق بھی اور بھی پو اردو کے کہنا چاہے اگی بار بانی بھوئی کی چاہے نو آغا بیدا سی کتابون آغایی قابل قبولی، لکه زمان دا پشت افتانه که سو سات چه کم کتاب ده دا پا امفیل که علامه اقبال اوپن نسته نصاب که شامل کرده.
منگل سے تاسو یادونو که چه دا کتاب علامه اقبال اوپن نسته پا نصاب که شامل کرده، نو آیا ستاسو دا پختو کتاب دا پختو نسند پختو افسانی سلکلن تاریخ چه دا غش تاسو لکلی ده، آیا دا دی پختو هم پا پیخور انوستی یا دا خیبر پختون خواب پا کمی بلی انوستی که پا نصاب که شامل کرده شوه ده کنا کنا یوازې هم دا اردو علامه اقبال اوپن یونیورسٹی کې شامل کړی شوی؟
پښتو والا هم شامل دی، لکه پښتو دلته په پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې چې څومره پوهنتونونه دي په هغې ټولو کې دا شامل دی، او پښتو اکیډمي ایم فل کې دا ساتلی دی، بلکې باچا خان یونیورسٹی، ولی خان یونیورسٹی، دې ټولو پښتو افسانی سلکلن بهیر د اردو والا نه ده پښتو هغې دا شامل کړی دی.
منګل صاحب، تاسو مخکې د یولسم ستمبر نه وروسته د پښتو په پښتو ادب دا سرات خبر وکړه، نو آیا دغه ورستوی حالات 9/11 نه پس او 10 سپتمبر نه پس تا کم حالات په قبایلی سیمو کې، په افغانستان کې یا په سوات کې، په دغه ځینو کې رامنځته شو، نو آیا دغه په دغه ادب باندې منفی تاثیر کړی؟
دا اوس ادب خو یو داسې عکس دی، هنداره ده چې هغه پکې ټولنه پکې، مطلب دا دی چې کم نمائنده او ترجمان ادبی نارے کې هغه د خپلې ټولنې هغه عکس پکې کتلی شي. نو په پښتنو باندې چې تیر شو ستیریږي، نو دا ټول په دې زموږ په دې کیسه ایز ادب کې هم راغلی دی، په شاعرۍ کې هم راغلی دی، خو چې کوم بد اثرات په مونږ وشو مخکې مونږ خلکو به دا خبره نه منله، دې ته به جهاد وی، دا ډېره لویه خبره وشوله چې یولسم ستمبر نه پس هغه جهاد په فساد کې بدل شو. اوس هر څوک وایي چې دا فساد پخوا به باچا خان دا نارې والی چلکه دا مرگ ژوبله پریده، مینا محبت وکې اصلی خبره، مینا محبت ته په سړه سې نه کینې چې څه خبره وي هغه په خبرو باندې هواره کې. خو ماغه خبره وه چې مونږ ته هغه سور انقلاب راغی، نو هغې دومره مرگ ژوبله وشوله چې د هغه ناپس بیا یولسم ستمبر راغی، نو یولسم ستمبر خو ناپس خو چې کومه تباهي وشوه هغه هر چا ته پته ده چې صرف پښتانه په هغې کې ټارګټ شو. نو دا چې کوم بد اثرات دي هغه ټول پکیران غفتی خو اثرات خو مونږ نه دی کتلی خو د دې چې څومره جنگونه مونږ ترال د ټول بد اغیز دي چې ترننه پورې مونږ ورسره مخ یو
ډیر مننه منګل سره.
سیرنوال وجیح الله شپون د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی دی. هغه وایي چې د څېړنیزو کارونو سره سره یې تخلیقي لیکنې هم کړي، خو ډېره هڅه یې دا ده چې پښتو ادب ته د څېړنې په برخه کې کار وکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې فرشتې مرسل له نوموړي سره مرکه کړي.
فنکار بل شکه چې اکثره کسان له تاسو سره بلد دي، تاسو پیژنئ، د تاسو علمي کارو سره بشي لري، خو بیا هم د نور روحانه کول لپاره که تاسو ته وایي چې په کومه برخه کې لیکنه کوي، له څه وخت راهیسې لیکنه کوي؟
البته دا چې ذوقي لیکنه خو د خوانه چې آزاد لیکنه خو د خوانه کوو، ولې دغه د علوم اکاډمي کې تقریبا دغه څلور اتیا کال نه را پدې خوا ته زدلته مقرر یم او کار کوم، نو دغه موږ رسمي یو مکلفیتي ده.
کراسو دیتا چه تاسو دی نصر برخه که لیکنه کوی، دی نظم برخه که کوی که پدیره ناو چه؟
دی نظم برخه که خو یو چه وقت باقا ابتدا که چه شیرون رو بملیکل آقا وقت یو درد با وصولی سر آقا با بیا گورا بیا کردو، خو بیا روست و روست آقا دی شیر نم مخواه گرزیدل و بیا نور نصری لیکنی شلی و بیا بلاخر آقا نصری آزاد لیکنی هم بیا پا کلچی علوم اکادومی ترالو نودل تا بیا آقا دی اداره دی طرز العمل و دوی دی قوانین و مقررات مطابق بینو علمی تحقیقی لیکنی پی یو موضوع بانه دستی لیکنی کنی.
بله، تاس بخبول خبر که ویل چه پا پایل که تاس شیرم لیکه لغوروس تا بیا شیر دی پری خود یوازی نصر تا دی مخکلا ایلاتی چه ولی؟
علتی تاو چی که داشی ما تا دا خپل شیر دسی دیر دادا او دسی مطمئن او دسی دیر خوندور که داشی معلوم شوی انای دنور و خلق و شیر البته ما تا با دیر خکار شوی
کلا خپلا تاسی شیر لیکن نو تاسی دی قناعت وار نو زکم اغا دی شیر لمن پری خودلا راغلی نصر تا مگر پوست وقت که مونگ دسی کسان لرو سرال دی چی اغا شیر یعنی دسی مناسب نی چی باید شیر وی نسی که ولی چی اغا طول چی شیر تا ضرور دی آغا به شیر که انزور کری بیا هم دی شیر وایی تاسی خود کسان تا چه وایی دی دستی او چاپ صفت چی خپل هم دی شیر لمن دی هم دیل پار پری خوده
مقلد شایران شتا ده چه دی خلق و پیخی کهی خواه آسی نیشی که ولی دا شیرم پا دو قسم ده نو پشتلا لکا سمیم شیب چه وایی و چه یو دا آورد شایری ده یو دا آمد شایری ده دا آورد شایری ده دا یو زور شایری ده دا دمرا خوند و لطافت و او دغه پکې نیوی او یو د احمد شاعری ده. احمد شاعری هم دغه ده چې یو احساس سړی ته پیدا کیږي، یو درد سړی ته پیدا کیږي. اوس وګوره ته ملنګ جان یو بېسواده سړی لیک لوستې نه لره، خو یو درد یې لره، یو احساس یې لره. څه قسم شعرونه یې ویلي دي چې دغه اوس هم د خلکو خوښېږي. واقعا یو احساس پکې دی، یو درد پکې دی. خلک یې حجرو او په دیرو کې یعنې ساز و سرود سره هم دښ کوي. یو ښه پیغام لري، یو ښه خوند پکې دی، یو ښه رنګ پکې دی. خو متاسفانه بعضې خلک ښه تعلیم یافته خلک دي، خو هغه د زور شاعري ده، د آورد شاعري ده، هغه دومره خوند او دومره مزه پکې نه وي. نو زما غوښتنه هم د ته نه ده چې هر سړی شاعر کېدلی هم نه شي. خیر دی، یو سړی دی په لنډه کیسه کې خپل قلم وازمای، نور داستانی ادبیاتو کې نثری ټوټو کې ضرورت نه ده چې سړی دی یو چا پیخي و کې او هغه سړي دغه کې اوس تاسو وګورئ چې په کوم مشاعرو کې د چا شیر چې هغه ډېر هغه اصلي شیر یې او د زړه د درد شیر یې او یو سړي د خپله د فکر دغه هغه ډېر عالي خلک ډېرې خوښوي بیا وي او بیا وي او بیا وي او مګر بعضې بیا داسې چې شیر وایي د ناس خلک که خلک داسې د احساس کوي چې یاره وشرمېدلم دا شعر باید نوی ویلي.
تاسو وایئ چې شعر یو آمد ده که نه، یو خدای الهام ده، که اوس داسې راته وایي چې آیا دغه شعر لیکل، شعر ویل په مشق تمرین کېږي او که دا ځانګړی خدایي استعداد دی؟ تاسو په نظر به دا خبر څه وي؟
نو مشق تمرین ته هم اړتیا شته دی، لیک شک نشته دی چې ته به اول د خلکو شعرونه لولې، ډېر مطالعه به کې، د شعرونه به لولې، د خلکو دیوانونه به لولې چې تر څو ستا دا ذهن لبریز شي. چې کله لبریز شي نو ستا د ذهن نه یو شی څڅیږي. موږ خو تمرین رول هم مهم دی، یعنی سړی باید د خلکو شعرونه هم واوري، چې واوري بیا خپل هم دته یو فکر پیدا کیږي.
که د شعر شاعرۍ برخه پرېږدو بېرته راوګرځو د تاسو خپلو کارونو ته، همدغه اوس په کوم کار باندې اخته یې؟ البته د خپل مسلک په برخه کې، د لیکوالۍ په برخه کې.
علوم اکاډمي کې خو هر غړی د یوې علمي تحقیقي پروژې په ترسره کولو باندې مکلف دی، او هغه د وظایفو هغه اصلي ټکی او مرکزي ټکی دی. یو کال کېږي چې دغه تیره یوه پروژه وه، هغه مې د څېړنوالۍ د علمي رتبې د طرفې دپاره، چې هغه رابسته سره د پښتو فعل د مقولو مقایسه او پرتلنه وه، هغه دفاع کړله، دغه دی چاپ شوله. بله علمي پروژه د څېړنپوه د علمي رتبې د طرفې دپاره چې ما ته راکړل شوې ده، هغه په لرغونو ژبو کې ده او د لرغونو ژبو په انسټیټیوټ کې ده. هغه د آریاني لیکدودونو څېړل دي، چې په لرغونی دوره کې، په منځنۍ دوره کې، په معاصره دوره کې کوم لیکدودونه مروج وو، په کومو لیکدودونو باندې آریانی ژبې ثبتېدلې. همدغسې په مجموع کې خط و کتابت تاریخ چا په افغانستان کې، په دنیا کې د خط ابدا او شروع اختراع.
یو خو هغه علمي پروژې دي چې تاسو دلته کار ورباندې کوئ، هغه د ترفیع لپاره یې کوئ، او له بلې خوا دا تاسې دنده ده باید دا ولیکئ، تحقیق وکئ او یو علمي پروژه تیار کړئ. د دې په خوا کې مثلا خپل څلیکل لري، په کوم کتاب باندې کار کوي؟ شخصي
یو نیمه مقاله باندې هم کار کوم چې هغه چاپ شي، او هغه مثلا د ژبوني مسایل دي، مثلا د کونړ له خلکو لهجوي ځانګړتیاوي، دغه کې مې یو مقاله لیکلې ده چې دوباره غور پرې وکړم او یو ځلې بیا د نظره تېره کړم. همدغسې د کوزي پښتونخوا د پښتنو لهجوي ځانګړتیاوي دي، په دې باندې مې کار کړی دی.
کراسو د تاسو د آثارو برخې ته څو کتابونه هم چاپ شوي دي، او راتلونکي کې څه پلان لري؟
د پښتنو او پشایانو د شفاهي ادبیاتو ځینې ورته بېلګې په نامه باندې یو پروژه وه، او هغه تکمیل شوله، دفاع مې کړله. هغه کتاب په 83 کال کې چاپ شوی دی. همدغسې یو بل اثر زما د لرغونو ژبو سره د پښتو ژبې اړیکې وې، چې هغه هم چاپ دی. اوس دغه د لاوستا سره د پښتو فیل د مقولو پرتلنه د دا سره چاپ شوی دی. د دې نه اخوا ته د افغانستان ځینې ولسي کیسې دغه ترجمه ده، چې تربیه معلم د ریاست واضح تدریسي کتابونه، چې مثلا خط تدریس د مسیحي سیلاني تاریخ، چې دا یو علمي پروژه وه، ما ترجمه کړو، دانش چاپ کړی دی.
نورستان د افغانستان د هغو لرغونو سیمو څخه یوه سیمه ده چې په لرغونی استوري ادب کې ګڼې استوري په نوم ثبت شوې دي. د گیخ، ماندی او اندر د دریو ارباب الانواو کیسې هم شته، خو تر اوسه په دغه برخه کې لیکوالو ډیر کار نه دی کړی. لکه څرنګه چې د یونان او هند استوري کیسې ډیری مشهور او مهمې دي، همداسې د نورستان د ارباب الانواو کیسې مهمې او مشهورې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د نورستان ولایت یو لرغونی استوري کیسې دراورو.
زرپانا د نورستان اندر څنګه خدای شو؟ لیکوال په هنیار محبوب شاه محبوب. لمیلاد شاوخوا 2500 کال وړاندې د نورستان د واما په سیمه کې یو ډله خلک اوسېدل. دوی د بیلابیل خدایانو لکه اور، المار، زمری او داسې نورو عبادت کاوه. د دغه سیمې خلک اکثره په مالدارۍ بوختو. دغه وخت له روان تمدن نه ډیر لري پاتې وو. په دغه سیمه کې درې ورونه، کیخ، ماندی او اندر یا اندرا هم اوسېدل. دا ورونه د کلي د نورو خلکو سره په توپیر د کلي له مخکښانو څخه وو. ټولو ورونو غټ هډونه او لویې خېټې درلودې. دوی د کلي په نورو خلکو زورور وو. د کلي په ټولو چارو کې د دوی مشوره او خبره له بل هر چا مهمه وه. گیخ لخلوی دیر چالاک او د جرگو مرکو سړی و. هغه به تل د ښځو او نرانو جنجالونه حلول، او که به کوم چا د هغه فیصله ونه منله، نو هغه ته به یې داسې سزا ورکوله چې بیا به د ده له ویرې هم بل چا جنگ ته زړه نه ښه کاوه، او یا به یې د ده فیصله په آسانۍ منله. ماندی بیا په بزګرۍ کې لوی مهارت لاره، او د ونو، بوټو او فصلونو په وختونو پوی و. د دغه سیمې خلک هغه ته په ځانګړي عقیدې قایل وو، او کله به چې د دوی میوه دارو ونو او فصلونو مرض وکړ، لماندی به مشوره اخیسته او د ماندی به مشوره او د آبه حق مرز ختم شو. خو ایندر یا ایندرا چه تر طولو کشر و کم زنگره مهارت یه نترلود دی دیر زیرک او اخیار و نوزکه خو د خپلو دواړو ورونو لپاره مشاور وو او هر وخت به دغو دواړو ترې مشوره اخیسته. د وخت په تیریدو سره د کیخ او ماندی په کارونو کې د خدای نه خیره کار شوې. خارق العاده کارونه یې شروع کړل او همغه وو چې کیخ د جګړې رب نو او ماندی د کښتو کار رب نو وګڼل شو او د دغې سیمې خلک ورته د خدای په مقام قایل شول. هر سهار او ماخام به د دغې سیمې خلک د گیخ او ماندی لیدو ته تلل او له دوی سره به یې خپل مشکلات حلول. خو د وخت په تیریدو گیخ او ماندی خپل شکلونه له خلکو پټ او ویل به یې چې که خلک یې وګوري نو خدایي صفات یې کمیږي. دوی به تل له پردې بلې غاړې ته ناست وو او په کال کې یو ځل به یې خپلو خلکو ته مخونه ښودل. نو ځکه به هر کال ټول خلک د دوی لیدو ته لیواله وو او د دوی لیدن وروسته به یې جشنونه کول. ایندر هم د عامو خلکو په څیر د خپلو ورونو له دیدنه بې برخې شو. که څه هم دی ډیر هوښیار او ځیرک وو خو له کله نه چې د سیمې خلکو ورونو ته د خدایۍ په سترګه کتلي وو دی هم خپلو ورونو ته له مشورې ورکولو بې برخې شوی وو. یو وخت د گیخ او ماندی ترمنځ د قدرت او برخو په سر شخړې راپورته شوې او دغه شخړو د دغې سیمې خلک سخت ناآرامه کړل. د سیمې خلک ایندر ته ورغلل او له هغه یې وغوښتل چې د جګړې او کښت د خدایانو ترمنځ سوله وکړي. د خلکو په غوښتنه ایندر خپلو دواړو ورونو ته ورغی، دوه سوه بزې او پسونه یې حلال کړل او په وینه یې د هغوی د ناستې غولي سره کړل. ایندر د جګړې او کښت له ارباب لنواو څخه وغوښتل چې سوله وکړي خو د دوی ترمنځ جګړه دومره ګرمه شوې وه چې تاویې تر ایندر راووت او گیخ په یوې لویې ډبرې ایندر وویشت. د ایندر یوه پښه ماته شوه او په کور پریوت. دی په کور یوازې شو. یوه ورځ ډیر وږی شوی و خو په کور کې یې د خوړلو لپاره هیڅ ونه موندل. یوازې په یوه لوښي کې یې د تیر کال انګور پیدا کړل. دغو انګورو خپل پخوانی اصلیت نه لاره خو ایندر د انګورو په خوړلو شروع وکړه. تر څه وخته وروسته یې سر را دروند شو او دغه حالت خوند ورکړ. کله یې چې خدمتګاره کور ته راغله نو له دې عجیبه او نوې خبرې واورېدې. ایندر د جګړې او کښت دواړو خدایانو ته بد رد او کنځاوې کولې او ویل یې چې دوی د انسانانو په ګټه نه دي. خدمتګاره یې کلي ته لاړه او د ایندر ټوله کیسه یې وکړه. سبا سهار یې کور ته د کلي مشران ورغلل او د خدمتګاری کیسه یې ورته وکړه. ایندر هغوی ته حقیقت ووایه او د خپلو پاتې شوو انګورو یو څه برخه یې دغو مشرانو ته ورکړه. کله چې د هغوی سرونه درانه شول هغوی هم دواړو خدایانو ته بدرد شروع کړل او د ایندر په پښو کې سرونه کېښودل. د دغې سیمې خلک ورو ورو د ایندر په خوا را ماتېدل او ایندر به هم تل له انګورو شراب جوړول او د شرابو له خوړلو وروسته به یې نوې خبرې کولې. د شرابو په نشه کې به د دغې سیمې ټولو خلکو ایندر ته سجده کوله او دی یې د شرابو د خدای په نوم یاد کړ. وروسته له دې چې ایندر ته خلک د رب النو په مقام قایل شول نو د دریو واړو خدایانو ترمنځ نښتې شروع شوې. د دوی په اړه یو روایت دا دی کله چې د دغو دریو واړو گیخ ماندی او ایندر ترمنځ د ځمکو ویش کېده نو ایندر ولاړ او درې څانګې راوړې. یوه د زردالو داسې څانګه چې ګلان یې درلودل، بله د شفتالو یا مڼې ګلداره څانګه او دریم هم د انګور تاک یوه شنه څانګه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیروتل او دوه لومړنۍ څانګې یې واخیستې. ایندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ کانتیوا، ماندی پارون او ایندر ته واما سیمې ورسېدې چې په دې توګه تر ټولو ښکلې او سمسوره ځمکه ایندر یا ایندرا ته پاتې شوه او ایندر پکې ایندرګون یا د ایندر باغ جوړ کړ. ایندر د پلونو، لارو او نورو بنسټي ځایونو په جوړولو کې هم مشهور دی. ویل کېږي د دوه زرین ښکر درلودل او د غوایی په څیر لوی ناسی و چې لشراو وې ډکاو. د ایندرګون یا ایندرباغ د نورستان ولایت په واما ولسوالۍ کې لا هم زرغون دی چې د شرابو جوړولو ډېرې لویې ډبرینې چاټۍ پکې شته. په هندي اسطورو کې د ایندرا د اوبو او جګړې د خدای په نوم هم یاد شوی او د ریګویدا یو فصل د ایندرا په نوم هم ثبت شوی دی. دی د ایندرانی خاوند او د ارجونا، جیانتا، میزوسا او رسابا پلار و.
د ادب جام په نننی برخه کې د روحاني نهضت دی یو بل تکړه شاعر او مبارز قادرداد د ژوند احوال دراورو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی جوړ کړي.
ادب جام
قادرداد. قادرداد د محمد زمان زوی، د پیرداد مسی، د کمال الدین کړوسی او د میارو خان کودای دی. قادرداد د جلاوطنۍ ډیر وخت په هند کې تیر کړی دی او د ده له یوه بیته داسې معلومیږي چې هغه د اورنګزیب تر مړینې یعنی 1113 هجري پورې ژوندی و. دی وایي اورنګزیب ډیلي باچا تر دنیا تیر شو. اورنګزیب ډیلي باچا تر دنیا تیر شو چې د عادل تعریف په هندوستان شي. د قادرداد په باب د خیبر ادب او ورکه خزانه کې یادونه راغلي او هلته د ده د اشعارو نمونې خوندي ساتل شوي دي. په ظاهري توګه د قادرداد په شاعرۍ کې څه قدردانی شته او په دې برخه کې لارزانی سره ډیر نږدېوالی لري، یعنی د ده په اشعارو کې دومره نازک خیالي او ژوروالی نشته چې پوهېدنه یې زیات فکر او ډیر غور وغواړي. په دې ځای کې د دا اشعار د میرزا له اشعارو سره توپیر لري، ولی چې د هغه په کلام کې داسې ډیر پټ رمزونه شته چې ژر پرې سړی نه پوهیږي او د فکر لامبوزنې تل ته نشي رسېدی. له بلې خوا د قادرداد اشعار بیخي له شاعرانه اوصافو هم عادي نه دي. د ده په اشعارو کې ځینې خوندور او نازک خیالونه هم شته. په شعر کې د تخیل نازکي او ابتکار، نوې استعاره او تشبیه، ښه ادا او ښکلې تعبیر غوره صفتونه او هغه خصوصیاتو چې شاعرانو به دغو قلبونو ته په خپلو اشعارو کې ځای ورکاوه او په هغه وخت کې مروج و. د مثال په توګه د قادرداد په بیتونو کې دغه قلبونه لیدای شي چې وایي: هسې نه چې زه او ته باندې شیدا یو، هسې نه چې زه او ته باندې شیدا یو، د خوبانو مدح تل ارز و سما کا، هسې نه چې زه او ته باندې شیدا یو، د خوبانو مدح تل ارز و سما کا، په قیامت چې به نیکی بدلې دشي، په قیامت چې به نیکی بدلې دشي، د مجنون د حق پرسش بل لیلا کا. قادرداد په پښتني خصوصیاتو سربیره په اخلاقي برخه کې هم د سخاوت او میلمه پالنې ستاینه کړې ده چې د یو شعري مثال په وړاندې کولو سره یې دغه برخه پای ته رسیږي. دی وایي چې د رزق درې پرانیسته دی وتاته، چې د رزق درې پرانیسته دی وتاته، په ډوډۍ ټنډه غونډه مکړه چاته، چې میلمه دې په ور درشي ورته پاڅه، چې میلمه دې په ور درشي ورته پاڅه، په هوس استقبال وکړه وخواته، د مردانو خوې مړانه سخاوت ته، د مردانو خوی مړانه سخاوت ته، زنانه خویونه پریده و نساته، زنانه خویونه پریده و نساته.
د رادیو مجلې د ورخمین خیال په تیر برخه کې مو د کک او زرینی د منځومی شپاړسم سرود واورید. په هغه برخه کې کک د زرینی په خبرو فکر کاوه او ویلی چې اوس د زرینی په خبره د جنگ میدان ته لاړ شي او کنه په خپل دربار کې پټ پاتې شي. دا چې په ولسم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منځومی لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
آه چه عشق چه زورور توپان دی روح دی، اوف چه مینه چه کودگر اسره بلا ده، ملکه هیچ وقت نارامه داسه نوه، بی هیرمند، بی هیواد، بی لخلکو، هیچ یو شور پزرگی که کلنو. خو اوس بل دول خوبونه پریشان وینی، چه زلولون که چه خواگ خواگ خوبونه. لمرای زل یو ناری نورت خوک ایسی، لمرای زل ده چه او چوک خیال که گرزی، ملکل چه موده بدل شوی. پرزان پام کوي سنگار ډیر خوخیږي تر پخوای خلوت زیات دی وی आवाज کله کله بس لزان سره لګیاوی کله سرشی کله پټه مسکا وکړي کله کله لوړ قامت پر سمند ویني کله کله لوړ قامت پر سمند ویني چې څنې پر سور لای پات نڅیږي دیوچا عجیب سترگو تر خوب وړه دیوچا لغوسی ډک چیر ګوري قهرجن کاته د چای را یادیږي یو ناڅا پزان را ویخړي هر څه هیر کړي غواړي بیرته خپل جهان ته راستنه شي دا هر څه تش لیونتوب ورته ښکاره شي بیا هیربند وي بیا وطن وي بیا ساکان وي بیا جګړه د ساکستان او اشکانیانو بیا پیلان د اردوان تر مخ راشي تر جګړی پوری او څو ورځې دی پاتې اوګزریات د لوی لښکر چارې سنبال کړي د غشمنو د ډالوالو نیزوالو د څلوېښت زره سپرو د ډېرو پلیو د لرګینو لویو لویو منجنیقو د ساکي خیلخانو ټول سالاران غونډ دي شور و ځوږې د جګړې پر څرنګوالي د ساکي میرمنو لوی لښکر راټول دی ورسره د اوبو ژی او تنرونه تیرې کړې وستاکارو نیزې غشي ټکېدلې اور کې پلنې تیرې تورې د سرتیرو کوزړۍ له هوما ډکې ملاوستنیو پورې ځوړندې پیالې دي اوګزریاس د ټولو چارو ډاډ ورکړی بس یوازې د پیلانو کیسه پاتې کک براشی کبرا نشی جګړې ته ټول لښکر سره دا لویه اندېښنه ده لښکر څه چې د ساکانو وټبره لارې ګوري ګوندې راشي پهلوان ستر لا خبر د هو یا نه راغلی نه دی پیل افګن کک لا یوازې دی ماڼۍ کې څوارلسم د میاشتې ورو ورو نږدې کېږي د فرا خواته لښکر سبا کوچېږي ولولي دي په څپو د ټولو زړو کې دا جګړه د مرګ و ژوند لویه جګړه ده د هیرمند اوبه خو ژوند د ساکستان دي اردوان دی را روان چې هیرمند لوټ کړي ملکه د اندېښنو څپو لا هوکړه کک براشي دی پیلانو دی جگری تا مگ بنا چا پر آووزو پا فرا که دی بند لار بکرو بند پا پارتیانو پیل افگن که پیلان دل تا پا گندو پی اردوان بلا فرا چا خطیر نشی دی هیرمند چپی بزی پا خبل بهیر که ساکستان بوی سمسور پشنو باغونو آن لبست تر زرنگ با بیلی گی دیر لختی لوی ویالی لشنو نهرونو
خپړی واخلې بار له یو ستړی واخلې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې خپل 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 دې ژوند 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 خپل دې خپل 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 دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې آئینہ میں صاف کے چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنی ول سور پا نک روزو یہ دے ناوے سپین مڑ ون خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لا
لکا غنم کے دیگی گوشتر لکا گانے سر راتا و منڈا لکا گانے سر راتا و منڈا لکا ناوے نرا روان شیر لکا یو خوک گنے ہم دا سے بنف بنف کو لائے دے جون 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 خوک 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 لائے دے یہ خلقو 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 منی سے جون دن تا ٹوپک منی سے رات کتاب کے دوان کھیدی یا و بڑکا دتا اس بلد جانان تصویر و ازموینا کھید نقل یا وڑو کئی کاغس او دی رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کدے پٹو غم و خون کو لے دے جون 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 خو لے دے جون 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 خو لے دے کمپیوٹر پر دراغ مسیح دیوے میں